درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو یوی بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات شامل دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبري ګټوري بولی.
دوه اړخیز تجارت په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو دارنګه د خط دواړو خواو ته د تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتي ستونزو د بحثونو ترسره سول.
ځینې افغان خبریالان وایي طالبان د بهرنیو او افغان خبریالانو ترمنځ توپیر کوي.
دا بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
یو شمیر افغان زده کوونکي په دې خوابدي دي چې امریکا د فول برایت پروګرام درولی دی.
دوی نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي، دا موضوع سیاسي کړی ده.
خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر په فاریاب کې وویل هیڅوک نه پریږدي چې د دوی په لیکو کې اختلاف تلمن ووهي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو لوبلړۍ بیا وځنډېده او د اوکراین پر سر د کړکېچ په اوج کې له امریکا وروسته فرانسې هم وویل چې رومانیا ته پوځیان لیږي. د خبرونو تفصیل. ازادي راډیو نن شل کلن شو او دا څو رسنیزیا ملټي میډیا بنسټ د بي شخه خلکو د ژغ په تګلارې د فعالیت دریم لسیزه پیلوي. د راډیو په لومړي ځل د 2002 کال د جنوري په 10 نیټه د افغانستان لپاره خبرونه پیل کړې. په لومړیو کې د راډیو نوم آزاد افغانستان او خوروسته په ازادي راډیو بدل شو. دا چې ازادي راډیو په کوم هدف د فعالیت دریم لسیزه پیلوي مشه قادر حبیب وایي.
پر دریم لسیزه کې به هم زمونږ اولویت زمونږ اوریدونکو به وي. مونږ به هڅه وکړو چې خپل اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږو او نه یوازې د رادیو له لارې بلکې نورو آنلاین رسنیو له لارې هغوی ته ورسیږو، د هغوی نظریات واورو او هغوی ته دغه موقع ورکړو چې خپل نظریات او خپل سیمې د وضعیت په هکله موږ سره خپل خبرې شریکې کړي چې موږ د هغوی غږ واوسو.
ازادي راډیو اوس په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب کې هم شاوخوا 5 میلیونه مینوال لري. په دې اړه تفصیل په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وای هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت د جزیرو جوړولو ته لمن ووهي. ملا یعقوب مجاهد د سرګندونی شمالي ولایت فاریاب ته د سفر په مهال کړی دی. هغه ولایت چې څمو د وړاندې د یو اوزبک ټبره طالب قمندان د نیولو په خبرګون کې د مظاهرو شاهد و.
نن به مونږ تاسو تر دغه یو بیرغ لاندې د هر وزارت کارمندان ولس دا به ټول مونږ او تاسو لاسونه سره ورکوو او د دې ملت د ساتنې لپاره او د دې هیواد د ساتنې لپاره به پک کوشش کوو.
طالبانو د جنوري په 10 په فاریاب کې خپل یو قومندان مختوم عالم ونیو چې ورسته په میمنه کې په خبرګون کې مظاهره وشوه. څرګندونه ده چې مختوم عالم اوس په توقيف کې دی او کنه. خود طالبانو د دفاع وزیر وایي ک چیرته د محکمې لخوا مجرم وپیژندل شي سزا به وویني. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نشته څلويشت وزارتونو او دولتي ادارو کارکونکو ته د لړم او لیندې میاشتو معاشونه لیږلې دي. دغه وزارت پرون شنبه د دغو دولتي ادارو لیست خپور کړ او ویل دا هغه بنسټونه دي چې د همدې سلواغې تر 9 نیټې د حوالو لیست خزانو ریاست ته رسیدلی دی. په دغه لیست کې د پوهنې لوړو زده کړو کډوالو معلولانو ترانسپورت کرنی بهرنیو چارو او غنو نورو وزارتونو نمونه راغلی. خود عام روغتیا وزارت چې ډیر کار کوونکې لري نوم نشته. د طالبانو مالیه وزارت مخکې ویلی چې د ټولو دولتي ادارو کارکونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو ځینو کارکونکو ازادي رادیو ته لبیلا بیلو سیمو ویلی چې لا معاشونه نه دی ور رسیدلی. د افغانستان او زیمبابوی ترمنز د دریو پینزوس اووره او دو شل اووره سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره وځنډېده. په لومړیو کې پلان دا و چې دا لوبلړۍ به د دسمبر په میاشت کې کیږي، خو هغه مهال د کرونا له کبله فبروري میاشتې ته پاتې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ تېره ورځ وویل دا لوبلړۍ اوس ځکه ځنډېدلې چې کوربه هیواد یې په ژوندۍ بڼه د خپرولو لپاره له ستونزو سره مخامخ شو. کرکټ بورډ ویلي له زیمبابوې سره په ګډه کار کوي چې دې لوبو ته ژر بله نیټه مشخصه کړي. د زیمبابوې دغه لوبلړۍ د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیګ لوبو برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې په موخه ترسره کیږي. وروسته تر دې چې امریکا وویل یوه وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي. لویدیز قدرتونه دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پرلی پرون وویل هیواد یې د خپلو متحدانو د دفاع لپاره رومانیا ته 200 سرتیری استوي. رومانیا له اوکراین او مولداویا سره ګډه پوله لري. دا هغه هیوادونه دي چې پولو ته نږدې روسی سرتیری ځای پر ځای شوي دي. د روسیا او اوکراین د لانجې هواري ته په نړیواله کچه ډیپلوماتیکي هڅې هم پیل شوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې. په دغو مظاهرو کې چې د تیلو د بیو د لوړوالي پر ضد پیل او بیا یې لمن ټول هیواد ته وغځېده، 240 تنه ووژل شول. هغه مهال د وضعیت د کابو کولو لپاره د روسیې په مشرۍ د یوه پوځي سازمان سرتیری هم د 2 ورځو لپاره قزاقستان ته واستول شول. توقایف تر دغو مظاهرو وروسته پرون په خپله لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې وویل هیواد یې د سخت دریځو تر برید لاندې راغلی و او خپل دولت یې دا وړتیا لري چې د مظاهرو په اړه څیړنه وکوي. توقایف له دې وړاندې د دغو خونړیو مظاهرو پړه پر ناقانونو کسانو او ترهګرو ډلو اچولې وه چې په وینا یې له نورو هیوادونو سره اړیکه لري، خو ده په دې برخه کې ښکاره شواهد نه دي وړاندې کړي. نن یکشنبه ده، د لمریز 1400 کال د دلوی لسمه او د میلادي 2020 د جنوري 10 د ازادي راډیو د خبرونو د پایل 2 لسیزې پوره شوې. نن د دې راډیو د 3 لسیزې د دې لومړۍ ورځې خبرونې مو تر ډیره د ازادي راډیو د خبرونو د پایل په مناسبت دي. خو د روانې خبرونې لومړی موضوع مو کابل ته د پاکستاني پلاوي د سفر په اړه دی. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړې. ښاغلی یوسف پرون د یو پلاوی په مشه کابل ته سفر وکړ او وی خبری سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې نن یکشنبه به لیدکاته دوام وکړي. د پاکستان د چارو کتونکو وایي دغه کتنو کې د پاکستاني طالبانو ګواښ او پر ډیورند ازغن سیم موضوع هم شامل و، خو په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ښکارستنه دی ویل شوې. تفصیل اسد الله لودین وړاندې کوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزې ژمنې ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې درلودې.
د دوالو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو باندې بحثونه ترسره شوي سي. دوالخیز تجارت، د دوالخیزو اړیکو پر پراختیا، همدارنګ په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو، د تجارانو د اموالو پر انتقال، همدارنګ د خط دوالو خواو ته در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتی ستونزو ځینې وړې وړې پیښې په ورستوي کې د صفري نقطو سره نږدې رامنځته شوې وې. د دواړو لوري ور باندې بحثونه ترسره سول. هلمندي ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤلانو د پاکستان لخوا پر ډیورند د اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې موید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیوران کرښې د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې رستو کې کمی حمله بریدونه د پاکستان وزن برخو کې سره د اسلام آباد شوی دی، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو حکومت نه بدی یو خواهش ضرور لره په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخاون شي، ځکه پاکستانیان خدا وی د ډیری مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بل مهمه بدای هم وی چې په ازغن تار کا ملانجا سو اونې وړاندې پیدا شوه، او دا موضوع به ضرور افغان غاړه مو چتکړی او پاکستان مو چتکړی.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان د غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی وه موید یوسف د جنوري په 13 په دوه ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډېد او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 1 کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې، افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او له خپل اړخه هم د 5 میلیارد پاکستانۍ کلدارو ژمنه کړې ده. ځینې افغانان او د چارو کتونکي بیا د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري او وایي دغه هیواد تل د افغانستان د حاکمو نظامونو په خلاف ګامونه اوچت کړي دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان د هغه چلند چې له بهرنیو ژورنالیستانو سره کوي له افغان ژورنالیستانو سره هم وکړي. نوموړي ویلي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو چلند ښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو ډاری شي. طالبان وایي دوی د بیان د ازادۍ لپاره د ټولو ژورنالیستانو او رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي. په دې اړه دا راپور
وروسته له هغې چې د طالبانو له لوري د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون د یوې خبري ناستې د جوړېدو مخه ونیول سوه، د افغان رسنیو د ملاتړو بنسټونو تر څنګ آن د یو شمېر نړیوالو چارواکو غبرګونونه یې هم راوپارول. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازې رینا امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تېرو 20 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه لیکلي چې طالبان دې هغه ډول چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډارېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادعا کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دلوي میاشتې په 6 نیټه د دوی له لوري د ترسره کېدونکې خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وروستي وضعیت د څرنګوالي د معلوماتو ورکولو په اړه د طالبانو لوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سوه، بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو لوري د 2 ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل شوي وو. د دغه فدراسیون د رهبرۍ غړي علي اصغر اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل
اجازه کانفرنس بر ما ندادن و در شروع
زموږ غونډې ته یې د جوړېدو اجازه را نه کړه. هغه کسان چې د طالبانو له ادرسه د څلورمې امنیتي حوزې نه راغلي وو، خبریالان یې په شکنجه او بندي کولو وګواښل. نږدې دوه ساعته زموږ دوه همکاران په سیمه کې د هغوی په موټرو کې بندي وو، تر هغه چې په استدلال او دلایل مو خپل همکاران ترې آزاد کړل.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله وایي نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو اوسنی مسؤولین له رسنیو او د خبریالانو سره دوه ګونی چلند کوي. د بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، پر وخت ورسره معلومات شریکوي او دغه راز د مرکو لپاره هم کافي وخت ورکوي. خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
د خبریال ادا کوي چې آن کله کله طالب چارواکي له افغان خبریالانو د مرکو اړوند له وړاندې ټولې پوښتنې شریکول غواړي او بیا د دوی په سانسور کولو او خپلې خوښې وړ مسایل ورسره مرکه کوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادا ردوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جوړ شوي طرز العمل د رسنیو د قانون د هیواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټ په پام کې نیولو سره د ټولو خبریالانو او رسنیو فعالیتونو نه ملاتړ کوي.
داسې ګڼي د اسلامي امارت د رسنیو او د ژورنالیستانو د فعالیتونو مخنیوی کوي او پر هغوی محدودیتونه وضع کوي. د زر دومه اسلامي امارت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې او د رسنیو د قانون له مخې د بیان د ازادۍ د رسنیزو فعالیتونو او همدارنګه د ژورنالیستانو د کار حمایت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لاریونونو د پوښښ پر مهال د طالب پاستوالو له لوري له خبریالانو سره د تاریخي چلند ویډیوګانې او د هغوی د وهلو ټکولو ترڅنګ د بندي کولو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه خبره سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د فولبرایت تعلیمی پروګرام یو شمېر غوښتون کې د امریکا د حکومت له لوري دغه پروګرام لغوه کېدل ناعادلانه بولي. هغوی چې د یو پدیاره یو ایمیل ترلاسه کړی او په هغه کې ویل شوي چې امریکا غواړي چې د فولبرایت پروګرام لغوه کړي، په دې خوابدي ښکاره کړی دی. نور حال په دې راپور کې
خای پر افغانستان د طالبانو له وکمنیدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خوشحالي وړ خبر وی، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویش کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فولبرایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار وروسته د 2020 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د ورستیو بریالیو په نوم لړ کې راغی. خو مریم او دغه پروګرام نیمه ورستی پړاو ته لارموندونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولی او وایي چې هیله یې درلوده چې د فولبرایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپله ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
اصلا عادلانه نیه، حتی خود امریکایان
دا اصلا عادلانه نه ده. آندا چې خپل امریکایانو هم غږ پورته کړ او وی ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سي. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دی چې زده کړې نه باید سیاسي سي او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سي.
عبید الله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فولبرایت سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د ورستۍ مرکې لپاره په تمه و. دا شپږویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورونه تر پنځه کلونه یې د فولبرایت بورسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې، خو اوس چې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی د هغه لاانده دا قناعت ورکوونکې نه ده.
دې نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړی دی، دا موضوع سیاسي کړی ده. دوی باید د ځوانانو د آینده سره باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلی دي باور راکړه ډېر مشکل دي، ډېر زحمتونه ترسره کړی دي چې آخر دوی دا پروګرام ته کامیابه شوی دي.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فولبرایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د وروستي کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فولبرایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړي د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي، علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فولبرایت بورسیه د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغوه برنامه فولبرایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغو کول د هیواد د سلګونو هغو ځوانانو چې تیر کال د بهیر تمنل شوي خو یې نشو کړی تر اوسه خپل زده کړې پیل کړي، پر دوی به ډېر بد اغیز ولري. له بده مرغه زموږ ځوانانو له دومره زحمتونو سره دا فرصت له لاسه ورکړ.
په هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایي لار موندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسېدلی، د دغه اقدام د څرنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغیز کړی دی. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت بیان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. فولبرایت هغه بورسیه ده چې هر کال د امریکا د دولت لخوا په ټوله نړۍ کې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د دې پروګرام آزموینه کې بریالي کېږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په 1946 کال کې پیل، خو په افغانستان کې بیا د پیل وخت یې 1950 کال دی. دا بهیر په 1990 لسیزه کې د کورنیو جګړو او د طالبانو د لومړنۍ حکومتولۍ له امله متوقف شو، خو د 2003 کال را په دې خوا بیرته په افغانستان کې دا پروګرام پلی شو چې اوس یو ځل بیا یې د بندېدو په اړه ویل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو ته څنګه نه مالو د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې د ازادي راډیو یو مینوال د دې راډیو شاوخوا 400 خپرونې ثبت کړي او آرشیف کړي دي. دا ځوان وایي له تیرو 6 کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له هغې سره ځانګړې مینه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماپشین څلور بچی دی او دکاندار محمدین زیارمل په خپل دکان کې ازادي رادیو ته غوښ دی. محمدین زیارمل وایي د رسنیو سره په خاص ډول ازادي رادیو سره ځانګړې مینه لري او د خپل دې شوق له کبله تر اوسه د ازادي رادیو سلګونه خبرونې د ځان سره ثبت کړي او ساتلې دي.
کندهار سقوط کړی، امنیتي چارواکي او ونې هم دغه راز 215 اتل کلو دته په شا شوي. لومړی به
زیارمل وایي د ازادي راډیو ټولې خبرونې خوښیږي، خو خبرونه او لایف ریپورټونه ورته ډېر دلچسپ دي ځکه چې د تازه پیښو له حاله ژر خبریږي.
د ازادي راډیو خبرونې تقریبا 6 کاله کېږي چې دا خبرونې تعقیبوم. خبري مجلې دغه تر څنګ سندریز میلمانه خبرونه ده او ځینې نور خبرونې چې هغه زه د ډېر وخت څخه اورم او ثبتوم. تقریبا زما سره 3.5 سوه خبرونې فعلاً ثبت پرتې دي او نور سره بیا هغه چې امریکا څخه ریلیز شو نو هغه خبرونې ولاړه زه ډېرې خبري مجلې تعقیبوم. سفر ستار پر 2 بجې د نشرات پیل شي نو بیا تر 1:30 پورې په 1:30 وروسته بیا د درې مجله وړاندې کوي. په 8 بجې بیا تر 8:30 پورې بیا پښتو خبري مجله وي او د هغه څخه وروسته ځینې خبرونې دي لري چې هغه ډېرې ښه او پر زړه پورې خبرونې لري. سندریز میلمانه خبرونه ده، راپورونه جي مرکز او بیلابیل خبرونې لري.
زیار ملوایي ازادي راډیو پر ژوند شاغیز کړي او له کبله معلومات زیات شوي دي.
ازادي راډیو زما سره ډېر ښه کړي ځکه چې ازادي راډیو خبرونه تازه پیښ سوي وي هغه پیښ څخه زه ډېر ښه خبرېږم چې ازادي راډیو تعقیبوم ډېر زیاته او ماشاءالله ډېر ښه نشرات دي او نشرات هم تر اوسه پورې نه دي کته سوي چې ډېر ښه نشرات لري. یو خاطره دا ده چې یو وخت یو ډېر مهم راپور وو نو داغه د ثبت لپاره ما کوشش کوي چې هغه راپور ثبت کړم. نو کله چې په ټلیفون د ثبت موجود والی خبرونه تقریبا نیم ساعت او د نیم ساعت څخه اضافه تیر شوله. کله چې مې ټلیفون وکړ هغه خبرونه ثبت شوي. دا خاطره عرب دی راغلی.
ازادي راډیو شل کال وړاندې په 2002 کال کې خپل نشرات پیل کړ چې لا هم د خپل اوریدونکو لپاره قرا موسیقه او هر اړخیزي خبرونه او ریپورتونه چمتو کوي.
د ازادي راډیو سلام کلیزا
ازادي د خپل خبرونو دریم لسیزه پیلوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو، زه په خپل وار سره د ازادي راډیو درنو همکارانو ته د دریم لسیزې یعنی د شلمې کلیزې ویاړ مبارکي وړاندې کوم. په دې علم چې دوی به راته خوشحاله یې د ازادۍ راډیو سره موږ ډېر خوشحاله یو موږ ته تل خدمت کړی دی خوشحاله دي دوی اوسي همکاران ته ټولو ته بیا هم د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم نو ازادۍ راډیو ډېرې ښه برنامې لري په نن عصر کې افغانستان یو داسې ټولنه ده چې په ډېرو سیمو کې نه بل رسنۍ کار نه کوي او ازادۍ راډیو ښه کار کوي ډېر څه د ازادۍ راډیو زموږ او ټولو اورېدونکو کې داسې چیز زده کړې وي زه خوشحاله یم چې ازادۍ راډیو زموږ سره ده موږ به تل تر تله ورسره یو په درنښت د هلمند ولایت کرش ولسوالۍ څخه زه مطیع الله سمیم
السلام علیکم زه محمد نبی هاشمی یم د هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ صدای پیغام پرېږدم اولا د ارته د مخه څخه د ازادۍ راډیو مشرتابه همکارانو ټولو کارکوونکو ته د زړه له تله د شلمې کلیزې مبارکي وایم مننه کوم د ازادۍ راډیو له همکارانو څخه چې شل کاله افغان ولس ته خدمت کړی دی او مننه کوم د ازادۍ راډیو د اورېدونکو څخه چې ازادۍ راډیو همیشه اوري او تعقیبوي ما همیشه ازادۍ راډیو تعقیب کړی ده او همیشه یې اورم ټولې خپرونې یې په زړه پورې او ښایستې دي د دوی د لا بریا په هیله ازادۍ راډیو ته مې توصیه دا ده چې همیشه دوی باید خپلواک وي او د چا تر اغېز لاندې رانشي
ستاسو له ازادۍ راډیو سره څه خاطرې تړلې ازادۍ راډیو ستاسو پر ژوند څه اغېز کړی د واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیوي یا غږیز پیغام راوستوي
00420221234
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د راولاړې شوې لانجې په هواري کې مرسته وکړي ټاکل شوې ده د دواړو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نږدې وخت کې اوکراین ته سفر وکړي بلې خواته امریکا هم زرګونه سرتیري ختیځي اروپا ته د استولو په هدف تیار سي کړی دي تفصیل اسدالله لودین افروي
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران په دې هدف اوکراین ته سفر کوي چې د کیف او مسکو ترمنځ راولاړه شوې لانجه سړه کړي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان د شنبې په ورځ ویل چې لخپل جرمنی سیالې انالینا بیربوک سره یو ځای اوکراین ته ځي لو دریان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د فبروري د 8 او 8 نیټې ترمنځ به دوی کیف کې وي خپل میرمن بیربوک د فرانسوي سیال ټویټ ته په اشاره لیکلی موږ د ان څلور په چوکاټ کې د لانجې د کمولو هڅو ته دوام ورکوو دا هغه چوکاټ دی چې لمخې جرمني او فرانسې دواړه د اوکراین او روسیې د لانجې په هواري کې منځګړی توپ کوي د دې چوکاټ په اډانا کې ورستای ځل خبرې د تیر چهارشنبه په ورځ وشوې سره له دې چې 8 ساعته دوام وکړ خو د پام وړ پایله یې ورنکړه په همدې حال کې د فرانسې ولسمشري مانی ویلي کیف او مسکو په غیر مشروط ډول د اوربان ملاتړ کړی دی د دواړو لوریو استازي په برلین کې خپل خبرو ته دوام ورکوي خو د خبرو بیا پایل ته کومه نیټه مشخصه شوې نه ده د اوکراین او روسیې لانجه ورسته تر دې بیا تاوده شوه چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل که څه هم مسکو ټینګار کوي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري خو لویدیځ قدرتونه د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښمن دي بل لورته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ژر به یو شمېر سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړو هیوادونو ته واستوي متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې اروپا ته د احتمالي لیږد لپاره یې 8500 سرتیري د تیارسۍ په حالت کې دي د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن د جمعې په ورځ ویل چې دا سرتیري د ناټو د پیاوړتیا لپاره استول کیږي
متحد ایالاتونه په ناټو کې له خپلو متحدانو سره اوږه په اوږه درېږي دې چاره کې د ناټو په ختیځ اړخ کې د امنیت ټینګښت شامل دی لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د امریکا زرګونه سرتیرو ته مو د اونۍ په سر کې د لیږد لپاره د تیارسۍ خبره کړې ده که ناټو د خپل چټک غبرګون سرتیري فعالوي دا سرتیري به هم د حرکت لپاره چمتو وي
آستن ویل د روسیې ولسمشر د اوکراین په وړاندې اقدام ته ټول پوځي امکانات برابر کړي خو په خبره یې دا اوس د مسکو په سیاسي کړنو پورې تړلې چې څه کوي د چارو کتونکو بیا وایي روسیې دا تحرکات د ویرې او ډار د رامنځته کولو په هدف پیل کړي او غواړي ناټو مسکو ته د نویو جوړښتونو په برخه کې امتیازات ورکړي روسي هم په زغرده ویلي چې ناتو باید د پخوانی شوروي اتحاد مخکینیو جمهوریتونو له هغې ډلې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د روان خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه چې پرون د ماسپښین له دوه تر درو بجو